دیرش دقیقې دی. فریبا ظاهر ته غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرې دوه پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر وین صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې راپور نشي یو شمیر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشی سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو پاړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یو نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد شهر د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور وو وژل سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې اوه اتیا کسان په کورونا ویروس اخته سوی دی او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوی دي. اخو په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونه واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,10,000 کسان مړه سوی دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې.
لاند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته چې د ټکنالوژۍ اړوند په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټي خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لارې تر 13 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو خوندیتوب لا پیوړی کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې چې د شنبې په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکو او د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکي کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدماتونه له دې منه کوي چې کم عمره ماشومانو ته داسې څه وړاندې نکړي چې هغوی پرې روږدي شي. د دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اودیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیسټمونه رامنځته کړي چې د بیلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدمتونو وړاندې کوونکي باید د سایبری ځورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. میندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبری ځورول شوي، دا حق لري چې د خدمتونو وړاندې کوونکي خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا یې بند کړي چې ورڅخه د سایبری ځورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوی قوانین هم داشان وړکتونونه او خونځي هم دې ته اړ کوي چې ماشومانو د زورونې یا جنسي زورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
سموګه غاګله ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیولا سمون لزابل نلیکی سرتیری پلرو پرتوسیمو کې د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک مالات په میاشتو میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي. که اکمال کولای نشي نو سرتیری اړکیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصره لاندې هغه پوسته د پوینا سقوط کیږي. خپلواک سپایلی کې کرختیا وسلوال طالبان سوله غوړي، نو په عمل کې دی دا ژمنه ښکاره کړي. بصیر هیلمند له کابل علی کې، په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالا مرغاب ولسوالۍ نه لیکي، موږ د غور ولایت د پرونی برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري، لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو ته ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابلم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام، نمی اومنی په نننې خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري، او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کبو. خو اوس راپور ته وکشي چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونیسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسیده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دم ګړی د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي، ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي هغه کمپاینونه به تطبیق کیږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي، تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولی. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي، او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي، لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خو د کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي، په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي، او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو فرمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چیرته د کورنیو پاملرنه نه وي، نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو دې رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکلا وایي،
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړې دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړې دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالېږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوشه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به د چولش بندخته
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د عامې روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځ ته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوب وي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لنډ تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاک اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دوی وایي چې دا واکسین موږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کوم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر نا کې ناروغي څخه څه ډول موږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد له لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي بیا خواړه خوري او په ناپاک او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ او صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ته ډیر زیات مساعد دي.
دا مې روغتیا وزارت دا پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږیده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسې پروانه خبرونه کې به واوري چې شاهین اسماعیل فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ سیالیو اتل ولی تر لاسه کړه. شاهین اسماعیل په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات واوري. د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. د هندستان د غوړ لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه به هم تازه حال درکړو. د سیالیو مخکخه لوبډلې او مخکخ لوبغاړي درپیژنو، خو په پایل کې ناجیه ساپی ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د سوکوهنې منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د کابل او ولایتونو 280 لوبغاړي پکې برخه لري. نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2591 وزنونو کې دي. ښاغلی قریزاده وایي یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوې. یادې سیالۍ به 8 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په غور کې د هندبال پیل شوی سیالۍ د طوفان آبی پوشانو په اتل ولې پای ته ورسېدې. د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن آبی پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویشت په وړاندې د هریرود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه. د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي. د تیرې ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړه یې په سوپر اوور وشوه. حیدرآباد د کلکتې 104 شپېته هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه، خو کلکتې لوبډلې په سوپر اوور کې وګټله. دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه، خو جالبه دا و چې لومړی سوپر اور هم مساوي پای ته ورسید او په دوهم سوپر اور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړه د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو د پایلو به په ویاړ شور زواګ او د هیجان شیبي. شاهین اسماعیل یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز تماتې ورکړاو د اتلولۍ جامې خپل کړ. زما همکار لیما هادی دې سیالیو ته تللی وه او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ښځینه او نارینه مینوال د فوټبال مینې دلته یوځای کړي دي. په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیگ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
به عنوان اشتراک شان در همچون فستیوال ها یا برنامه خیلی مشکل است. ما به عنوان بانو یک رسک را به گردن گرفته آمدیم به اینجا.
ما اینجا که میاییم
این تماشا میکنیم، خلاف دین نیست، خلاف اسلام نیست، فقط میایم تشویق میکنیم، از بودن در اینجا لذت میبریم.
و تهدیدهایی که ما در حمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون ترس آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی د امنیتي ګواښونو سره سره د فوټبال سیالیو لپاره راغلې، خو اندېښنه لري چې ښایي دا به یې وروستۍ ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایم گفتیم بیا بریم امروز فوتبال را ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال را ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
دی فوټبال د نارینه وو او ښځینه وو مینوالو ترڅنګ د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم د پایلو په لیدو ته راغلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغاني میرمنې د اندېښنه نه لري، ځکه په وینا یې طالبان نشي کولای خپل افکار په خلکو تحمیل کړي.
مسئله این نیست که طالبان میان و باز قواعد رکونا با باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله ایست که به نتیجه با اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار. هیچ کدام از این چیزایی نیست که رو از اون معامله صورت بگیره.
په پایلوبه کې شاهین اسمایی سیمرغ البرسا یو د سفر په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو جامې پورته کړ. د پنځم ځل دی چې شاهین اسمایی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال تر ټولو لویې کورنۍ سیالۍ بلل کیږي. دا سیالۍ په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اته لوبډلو په برخې اخیستنې سره ترسره کیږي.
لیما حدی و چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د پایلوبې په اړه معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حاله خبر یاست؟ د هندوستان د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د 14 پړاو سیالی لا هم روان دي. کومه لوبډله مخکې ده او کوم لوبغاړو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي؟ ناجی ساپی په دې اړه مطلب برابر کړي.
بلې اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو د 14 پړاو د تیری اگست میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو 14 لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو تر شو، ډیلی کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، نه سیالۍ کړي، وی ګټلې 14 نمرې لري. په دویمه کټګوري کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې نه سیالۍ کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګ د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې نه لوبي کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګ په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې نه لوبي کړي، 15 ګټلې 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې نه لوبي کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، نه لوبي کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چنای سوپر کینګ لري چې نه لوبي کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. راجستان رایل بیا نه لوبي کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکخو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کل راهول لري چې 515 منډې کړې دي. کل راهول نه لوبې کړي او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اګروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 393 منډې جوړې کړې دي. دریم ځای کې ډو پلیسیس دی چې چینای لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي درې سوه پنځه شپېته منډې جوړې کړې دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلی لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي درې سوه نه پنځوس منډې جوړې کړې دي. او همدارنګه پنځم ځای کې بیا ویرات کوهلی دی چې بنګلور لوبډلې ته لوبیږي. او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی. تر اوسه یې نه لوبی کړي درې سوه وسلویښت منډې جوړې کړې دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچون کې درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلی لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي نولس وکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده. نه لوبی کړي پنځلس وکټې اخیستي. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي څوارلس وکټې اخیستي. څلورم ځای کې بیا چهال دی چې بنګلور لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي دیارلس وکټې اخیستي. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبی کړي دولس وکټې اخیستي دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته د مال لوبیږي. نه لوبی تر اوسه کړي یولس وکټې اخیستي. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې وکټې نه دي اخیستي، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمنی سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیریم د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غیګو نیونی ورزش پیل کړ. ورپسې د آزاد مبارزو ورزش مې شروع کړ او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځان سره لرم. او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان اولی خبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لو یو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سی دیوانه یار، چه خبر نه تو کابل نبود خواه.